په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه او د روژې 15 مو مبارک. د عبادتونو د قبلې دوه په هیله مو د ازادي رادیو د خبری مجله پیلو چې نیم ساعت دوام کوي. نن دوشنبه ده، د وریا حمل شپږمه د مارچ میاشتې 15مه. خبری مجله په خبرونو پیلو. د پاکستان د سوداګری وزارت د مرستیال په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی نن کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر تجارت خبري پیلوي. د پاکستان دان شبکې پرون لیکلي چې د پاکستان د سوداګری وزارت پلاوی به د طالبانو له سیاسي، اقتصادي، سرحدي او امنیتي چارواکو سره خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه هیواد د سوداګری وزارت مرستیال محمد خرم آغا به د کابل د دورزنی سفر په لړ کې له افغان لوري سره پر سوداګری خبري وکړي. د دې سفر هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو پراختیا او په سوداګری کې د اسانتیا رامنځته کول بلل سوی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره چهارشنبه ویلي وو که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی چی د ده پټوکو د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخه ونه نیسي، دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته تجارتي لارې وتړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د نری رنځ یا تبرکلوز 8000 پیښې ثبت شوې دي. دغه ادارې پرون د مارچ د 23مې یا د نری رنځ په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یو معلوماتي ویډیو خپره کړې ده. متخصص ډاکټر نوراغا زاهد په دې ویډیو کې ویلي
نری رنس مونږ اصلا په دوه برخو ویشو، د سږو نری رنس او یو د سږو څخه د باندې. مونږ ذات تاکید په سږو نری رنس باندې کوو چې هغه متصل د ټوخي سره ده. ټوخي سره بلغمي اکثرا مریضان اوږده ټوخی لري، یعنی دوامداره ټوخی. ټوخی سره بلغم کله کله وینمي او مریضان بې اشتهایي، وزن له لاسه ورکوي، یعنی کم وزنی. او یو ډیر مهم علامه دا ده د شپې لخوا په یخ هوا کې می خوله کوي مریضان.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې بیا تیر کال په افغانستان کې د نری رنس د 5000 پیښو د ثبت خبر ورکړی او وایي چې دغه ناروغي هر کال په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مړینې سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي په افغانستان کې د نری رنس د تشخیص 3000 مرکزونه فعال دي. د نیمروز لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د ورستیو اورښتونو له کبله په کمال خان بند کې 25 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره شوې دي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د نیمروز لپاره د طالبانو والی محمد قاسم خالد دغه بند له تخنیکي ټیم سره په کتنه کې دغه بند اوبو د خوشې کېدو پر مهال ویش خبري وکړي. ویل سوي دغه مهال ویش لمخې به د زرنج شار او ټولو ولسوالیو کرنیزم ځکه خړوبې سي. په نیمروز کې کمال خان بند د افغانستان له مهمو بندونو دی چې 2.5 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د فلسطین د سترې میاشتې ټولنې پرون ویل چې اسرائیلي ځواکونو د غزې په جنوب کې دوه نور روغتونونه هم کلابند کړي دي. تبد اصل کې ده چې اسرائیلي پوځیانو له نږدې یوې اونۍ راهیسې د حماس ډلې د وسلولو په نښه کولو په هدف د غزې عمده روغتون الشفا په شاوخوا کې خپلې جګړې ته شدت ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. لکه چې په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې، اسرائیل پر روغتونونو او د روغتونونو په شاوخوا کې خپلې چاپې زیاتې کړې دي. اسرائیل وایي د حماس ډلې جنگلي په روغتیایي مرکزونو کې فعالیت کوي، هغه تور چې حماس ډلې رد کړی دی. د فلسطین سره میاشت وایي د اسرائیل پوځي موټرونه د غزې د جنوب په خان یونس کې ناصر او العمل روغتونونو ته نږدې سوي دي. پرون له دې سیمې د سختو بمباریو او د وسلو د ډزو ږغونه هم اورېدل سوي دي. د روسیې د پلازمینې مسکو پر یوه سالون د تروریستي حملې په تړاو دوه مشکوک کسان د تروریزم په اعمالو تورن سول. د مسکو یوې محکمې پرون حکم ورکړ دغه دوه کسان دي چې ځانونه د تاجکستان وګړي معرفي کوي تر محاکمې مخکې دوی میاشتې په توقیف کې وساتل سي. په همدې حال کې د روسیې چارواکي وایي په مسکو کې د جمعې د ورځې په ډله ییزه حمله کې د وژل سو شمېر 130 ته زیات شوی دی. مخکې دغه شمېر 133 و. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون یکشنبه ویلي چې په وژل سوو کې درې ماشومان هم شامل دي. د دې کمیټې په وینا د دوی شپېتو مړو هویت تر اوسه تثبیت شوی. پرون یکشنبه د دې حملې له کبله چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې په روسیه کې ملي ماتم و. د هغې حملې څلور حمله کوونکي نیول سوي دي. د امریکایي ډالرو په وړاندې د ایران د پولي واحد ارزښت پرون یکشنبه د ریکارډ تر سرحده ولوېد. پرون هم خلکو هڅه وکړه چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې ایرانی ریال تبادله کړي، خو د نوروز له کبله زیاتې صرافۍ او د تبادلې نورو دوکانونه تړلي وو. په ایران کې خلک د نوي کال او نوروز دغه جشنونه د وري یا حمل له لومړۍ نیټې د غویي یا ثور تر لومړۍ نیټې پورې لمانځي. پرون یو امریکایي ډالر په 16,500 تومانو تبادله کېدی، حال دا چې تېره دوشنبه تر نوروز مخکې یو امریکایي ډالر په 15,900 تومانو تبادله کېدی. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د دې خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري: د کارګرانو ملي ټولنه د بې ځایه سویو او نویو ستنو سویو لویه ستونزه وزګارتیا بولي.
واقعاً چې د اکثرو کورنیو ماشومان په کارونو باندې بوخت دي تر څو د کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي.
که په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل محدودیتونه دي، په رواندا کې یوه بنسټ افغان نجونو ته د بورسونو د ورکولو اعلان کړی. په بل راپور کې په ننګرهار کې د خبریالۍ په یو روزنیزه دوره کې د نجونو د ګډون مخه نیول شوې. په
سخته
غزه کې وضعیت کړکېچن دی او پر یوه لوی روغتون چاپه ختمه سوې نه ده. خلک له کړاوونو سره مخامخ دي.
پرېږده چې د اسرائیل پوځ د حماس جګړه کوونکي ووژني او ورڅخه بېغمه سي. موږ خو بې ځایه سوي کسان یو. د دغو ماشومانو څه ګناه ده؟ موږ له خدای پرته په هیڅ ډلې ټپلې پورې نه یو تړلي.
تر 5:30 بجو نور مسایل هم څېړو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو یوه ټولنه وایي نن سبا وزګارتیا د کورونایو بې ځایه سویو افغانانو تر ټولو جدي ستونزه ده. د دې ټولنې په وینا د دوی یوه سروې ښیي چې د اکثرو دغو کورنیو وضعیت ناوړه دی او د دوی ماشومان درنو کارونو ته اړ سوي دي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي دوی له داخلي بې ځایه سویو او نویو راستنیدونکو افغانانو سره یوه اندازه مرسته کوي. دا هم تفصیل.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه د سلګونو زره داخلي بې ځایه شویو افغانانو لوی ستونزه د دوی اقتصادي ستونزې او بیکاری یادوي. د دې ټولنې په وینا لکه چې له گاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو د ډلهییز اخراج لړۍ پیل شوې، دغه ستونزه لا پراخه شوې ده. په ننګرهار کې د دې ټولنې د مشرتابه یو غړي میراغا حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ننګرهار د مرکز جلال آباد شار د وی سروې په باب وویل.
په دغه اوس وختو کې په جلال آباد کې د داخلي بې ځایه شو کورنیو تقریبا تر 3000 فامیلونو یو سروې تر سره شوله چې د دغه سروې کې زه هم په خپل هم موجود وم. نو د اکثرو کورنیو اقتصادي وضعیت چې موږ ولیدلو نږدې نه ورسره پوښتنې وکړلې ډېر په بد حالت کې دي. واقعا چې د اکثرو کورنیو ماشومان په کارونو باندې بوخت دي تر څو د کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 3,250,000 وګړي داخلي بې ځایه شوي دي او 5,300,000 نور افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت شوي دي. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان څخه د بې اسنادو افغانانو د ډلهییز اخراج لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمیشنري یا یو ان ایچ سی آر ویانده کارولاین ګلوک وایي دوی د داخلي بې ځایه شویو ترڅنګ له دغو استل کېدونکو افغانانو سره لازم مرستې کوي.
We're helping refugee returnees from Pakistan with cash assistance.
موکله هغه کډوالو سره چې له پاکستان ستنيږي نقدي مرستې کوي او د خوندیتوب خدمات ورته وړاندې کوي. د غرض دوی ته له خوندینی ولې ترسېږي کلینیکونو پورې اساسي خدماتونه هم برابروي. په هغه ساحو کې چې دوی ورته ستنيږي ورته د معیشت خدمات هم وړاندې کوي. یو انیسیار د ستنیدو او ادغام د ساحو نمرتوب مشخص کړي. د هغه ساحې دي چې ډیر ستنه شوی بې ځای شوي افغانان پکې ډیر دي.
د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تیره میاشت ویلي و چې له نومبر میاشتې راهیسې له ایران، پاکستان او ترکیې تر اته سوه زرو ډیر افغانان یا په خپله خوښه یا په زور افغانستان ته ستانه شوي دي. که څه هم په افغانستان کې د جګړو شدت کم شوی، خو زیاتې بې ځایه شوې کورنۍ د اقتصادي فرصتونو د کموالي له کبله خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره زړه نه ښه کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په افغانستان کې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د دریم تعلیمي کال له پیل سره سم یو شمېر بنسټونو د نجونو لپاره د ښوونیزو بورسونو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی. د دې ډلې په روانډا کې د سولې ښوونځي او انار اکاډمي په دې وروستیو کې په دې برخه کې خپله همکاري اعلان کړې ده. ځینې نجونې زده کوونکي او د ښځو اعتراضي خوځښتونه وایي چې اړتیا ده په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د دریم تعلیمي کال له پیل سره سم یو شمېر بنسټونو د نجونو لپاره د ښوونیزو بورسیو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی. له دوی یوه یې په روانډا کې د سولې په نوم ښوونځي د افغانانو لپاره فعالیت کوي. دا چې دا ښوونځی به څومره زده کوونکي جذبوي شمېر نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې د 2023 تعلیمي کال لپاره به نوي زده کوونکي ومني. دا د ښوونځي بنسټ ایښودونکي باندی بستی چراسخ د شنبه پورس په خپل ایکسپانی لیکلی دی چې لا تل سکلونو کم عمر نجونی کولای شي چې د جون تر 15 پورې خپل غوښتن لیکونه واستوي. په ورته وخت کې د انار پونو اکاډمي خبر ورکړی دی چې یاد غیر انتفاعي سازمان د ښوونځیو له پرانیستلو او نوي تعلیمي کال له پیل سره په یو وخت د وري په څلورمه له شپږم ټولګي پورته د 223 زده کوونکو پښتون کې آنلاین ازمایښتي پړاو پیل کړ. د یاد اکاډمۍ په ویبپاڼه کې راغلي کشمیر انجونی د یاد اکاډمۍ د داخلي کمیټې لخوا او له وړاندې د ټاکل شوو معیارونو پر بنسټ له زرو ډیرو غوښتونکو له منځه ټاکل شوي دي، خو له زده کړې یوه بې برخه شوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو سره په خبرو کې د دا ډول زمینو د رامنځته کېدو هرکلی وکړ او ویل دا بسنه نه کوي او په ټول افغانستان کې باید له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د ټولو نجونو پر مخ پرانیستل شي.
دوه سازمانونه چې غواړي د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي، او په خیال مې چې دا سازمانونه هم اکثریت له هیواد څخه بهر دي، نو زه فکر نه کوم چې دا ډېر زیات ګټور وسی.
اخوا په پاکستان کې د افغان ښځو د ازادۍ غورځنګ له زده کړو د نجونو د بې برخه کېدو د پرلپسې دریم کال په تړاو له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه بې تفاوته پاتې نه شي. یاد غورځنګ د وري په څلورمه پر خپل ایکسپانې یو ویډیو خپره کړې چې په کې د دغه غورځنګ یو شمېر غړي په یوه پوښل شوي ځای کې اعتراضي شعارونه ورکوي. د دوی له ډلې یوه یې پرېکړه لیک لولي چې یوه برخه کې وایي
که نړۍ په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه بې پروايي وکړي او له پاره یې وغورځوي، د افغان ښځو راتلونکی به په بشپړه تیاره کې ډوب شي. په دې سربېره ویلای شو تر څو چې زموږ په هیواد کې د طالبانو د پوهې ضد رژیم حاکم وي، ښځې به یوه شېبه هم د آرام او خپلو بنسټیزو حقونو څخه برخمنې نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال تېره اونۍ له شپږم ټولګیو پورته د نجونو له ګډون پرته پیل شو. که څه هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو دوام له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شو، خو د طالبانو حکومت د دغو بندیزونو د لرې کولو په اړه د خپلې پرېکړې د بدلولو لپاره اقدام نه دی کړی. په 2020 کال کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته هغوی پر ښځو نجونو د یو شمېر نورو بندیزونو لګولو تر څنګ نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بنې کړې، او بیا یې د 2022 کال په وروستیو کې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې.
ومردل چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو له فشارونو سره جوخت، ځینو هیوادونو او بنسټونو نجونو ته د تحصیلي بورسونو د ورکولو اعلان کړی دی. بلخ په ننګرهار ولایت کې ځینې نجونې وایي چې د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو دوی ته د خبریالۍ په روزنیز پروګرام کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د دغه پروګرام مسؤلانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې ده، خو په ننګرهار کې ځایي طالب چارواکي دا اداوي ردوي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
په ننګرهار ولایت کې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د خبریالۍ په یو درې میاشتنی ښوونیز پروګرام کې د نجونو ګډون منع کړی دی. هغه نجونې چې په دې پروګرام کې له ګډون څخه منع شوي وایي چې دغه پروګرام د همیشه بهار راډیو تلویزیون لخوا پیل شوی و. د له دغو نجونو څخه دوه ویې چې د امنیتي ستونزو له امله یې د نوم له اخیستو ډډه وکړه. ازادي راډیو ته یې وویل
دفترونه بند شو، مکاتب بند شو، پانتونونه بند شو. زه غواړم چې یو تکړه ژورنالیزم شوم. نور هغه هم طالبانو اجازه ورنکړه، بند یې کړل.
د همیشه بهار رادیو تلویزیون یوې سرچینې د نوم او غږ د نخبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل د دوی د خبریالي پروزنیس پروګرام کې یوازې 15 هلکانو ګډون کړی و، ځکه په ټوکو نجونو ته د ګډون اجازه ورنکړل شوه. د دغې سرچینې د معلوماتو له مخې دغه روزنیز پروګرام د تیر کال په اګست میاشت کې د 15 هلکانو او 13 نجونو په ګډون پیل شوی و چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د مسؤلینو لخوا ودرول شو. خو سرچینه زیاتوي چې اوس طالب چارواکو د نجونو له حضور پرته د دغه ښوونیز پروګرام د ترسره کولو اجازه ورکړې ده. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس محمد زید وفا دغه اداوي ردوي، خو په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس صدیق الله قریشي بدلون وایي چې په دغه ولایت کې د خبریالۍ لنډمهاله روزنیز پروګرامونه د ښځو او نارینهوو لپاره منع شوي دي.
اصل کې موضوع دا ده چې هغه کورسونه چې هغه د ژورنالیزم دپاره درې میاشتې یا دوه میاشتې زده کوي، ټولو دپاره منع دي. که هغه نارینه وي که ښځینه وي، که دا تشخیص نشته، نو هم په دې خاطر منع دي چې دوی بلته پکې د ژورنالیزم کوم پوهنځی ده هغه نه وایي. نو هر سړی کوشش کوي چې لنډمهاله زده کړې وکړي، درې میاشتې یا نور ځان ته ژورنالیز.
د خبریالانو د روزنیز پروګرام مسؤلین وایي چې دغه پروګرام د شمه دوره شاوخوا دوه اونۍ مخکې پای ته ورسېده، او تر اوسه له دې پروګرام څخه سلګونه هلکان او نجونې فارغ شوي دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې په ننګرهار کې د خبریالانو په روزنیز پروګرام کې د نجونو پر ګډون بندیز لګولی چې په اروپا او شمالي امریکا کې میشتو افغان خبریالانو د وري په دوهمه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې طالبانو په 1402 کال کې د رسنیو چاپیریال نارینه ته ځانګړی کړی، او د ښځو غاک د کارکوونکو مخاطب په توګه د طالبانو د فرمانونو پر بنسټ په ملي او سیمه ییزه کچه غلی شوی دی. د دې اعلامیې له مخې د رسنیو د څه باندې 2000 ښځینه کارکوونکو له ډلې څخه هیڅ یوه یې او یا څو تنه یې دا مهال تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت لخوا په رسنیو کې د ښځو پر کار کولو د نورو بندیزونو سربیره تیر کال په هلمند ولایت کې طالب چارواکو د دغه ولایت په سیمه ییزو رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بندیز ولګوه. دغه شان یې په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې ښځې او نجونې د دغه ولایت د رسنیو په پروګرامونو کې له اړیکو نیولو هم منع کړې.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
او سم د غزه پر وضعیت راپور. پرون یک شنبه هم په غزه کې سخت جګړه روانه وه، او اسرائیل ژمنه وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له انتقادونو او د اوربند له هڅو سره سره به د غزه په جنوب کې خپل مځکني عملیات وغځوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د اسرائیلي پوځیانو لخوا له فلسطینیانو سره پر ناوړه چلند انتقاد کړی دی. راپورونه ورکول شوي چې د امریکا او اسرائیل د استخباراتو مشران په مصر کې له خبرو وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته روان شوي دي. دا هم تفصیل.
نږدې یوه اونۍ کېږي چې د غزې تر ټولو د لوی روغتون الشفا په شاوخوا کې جګړه روانه ده. په دې روغتون کې ناروغان ډېر دي او بې ځایه شوو کسانو پناه وروړې ده. اسرائیل تور لګولی چې په دې روغتون کې د حماس او اسلامي جهاد ډلې وسلوال پټ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون یک شنبه ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال 4 نور کسان وژل شوي، او ورسره د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 2226 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش چې د شنبې په ورځ د غزې رفح ښار ته تللی و، پرون یک شنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې ویلي وحشت او لوږې د غزې پر اوسیدونکو سیوری غوړولی. هغه په غزه کې پر فوري اوربند او د ټولو هغو یرغمل شوو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې د اکتوبر له 8 نیول شوي دي. عیاد المقادمه د غزې له تللهوی سیمه څخه په النجار روغتون کې پناه اخیستې. د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې په کار ده د ملکیانو خوندیتوب ته پام وشي.
پریږده چې د اسرائیل پوز د حماس جګړه کوونکي ووژنې او ورڅخه بېغمه سي. زموږ هیڅ کار ورسره نشته. موږ خو بې ځای سوي کسان یو. د دغو ماشومانو څه ګناه ده؟ موږ له خدای پرته په هیڅ ډلې ټپلې پورې نه یو تړلي.
پرون یکشنبه هم په غزه کې سخته جګړه روانه وه او اسرائیل ژمنه کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو له انتقادونو او د اوربان له هڅو سره سره به د غزې په جنوب کې خپل ځمکني عملیات وغځوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش پرون په قاهره کې ویلي چې قحطۍ ځپلې غزې ته د ضروري مرستو رسولو لپاره د اسرائیل اقدام ته اړتیا ده چې ټول خندونه او پوستې لرې کړي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل د پوځي ادارو مشران بیل برونز او ډیوید برنیا د شنبه ناوخته له قطره خپلو هیوادونو ته روان شول. دوی په غزه کې پر لنډمهاله اوربند د یرغمل شوو پر خلاصون او نورو مسایلو خبرې وکړې. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې خپل نوم نه دی اخیستی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي د امریکا او اسرائیل تخنیکي ډلې لا هم په دوحه کې پاتې دي.
له خبرونو ور اخوا
په تیر زمانه کې په غزنی او څنګلوریو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په کلاوو کې د زیاتو برجونو جوړول رواج وو. ډېری کسان پخوانۍ بدۍ، بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو. غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي، خو د دې ترڅنګ د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول له پخواني قبایلي جګړیز کلتور څخه د ځان ساتنې موخه هم یادوي. شایست، دبدبه، ځان ښوونه او ځینې نورې موخې هم وې چې خلکو به کلاوې آبادولې. نور حال په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلی کې د خپل خټینې کلا مخي پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانی لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په کلاوو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود اوس هم سته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاوو بیا په کلاوو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټ کلاوی د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزه یې بیلا بیلې مخې یادوي.
اول خدا وسی د دې د شان د دې شوکت شتمنی مظاهر پکې خو بلکې درو خبرت کې دا د سه لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوی جوړول دي. او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسی غټو کلاوو ته یا جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوې آبادولې.
درېیمه خبره دا هم داسې کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانونو له امله د پاس له خوا څخه راویجاړېږي. نو دې انګېرنه چې په ژوند کې یو ځل یې آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړه کړو ترڅو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل وخت ته معلومه ده زموږ په ټولنه کې هېڅ کله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي. نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډېری کسان بیا پخوانۍ بدۍ، بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانخیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخواني قبایلي جګړه ایز کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو څو جهتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلی دي، دا چې دا کلاګانې شي ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالماني وي به وي خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه بیان کړی. نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کور و د عیال و د مال وکوي نو بیا دنګې دنګې کلاوې والې کړي.
ښاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به یې تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به یې جوړولې.
له بل طرف هغه څوک چې د اونبای خونو خان خانی دوران ولو د صاحبزاده و اخونزاده معلوم ولو لوړ او ځوړ معلوم ولو دا ټول شان و، نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نورو ته ثابت وکړي نو به ډېرې غټې ځندنګې کلاوی والي وي او په مخ کې به یې وخم مخانه او یو لو جماعت مون ولو او د هغو د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک به وتلو او هلته به د هغو د جرګو د مرکو خلک به ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې تر څنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي. یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو سپو 1923 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدل شي.
په کونړ کې د سیندیزې حوزې ریاست مسؤلان وایي په بیلابیلو ولسوالیو کې د باران او د سیلاب اوبو د ضایع کېدو او خلکو ته د زیان اوښتو د مخنیوي لپاره د یو شمېر بندونو پور جوړولو کار پیل کړی دی. دا هم په ډېره تفصیل.
په کونړ کې د سیندیزې فرعي حوزې ریاست مشران وایي په ولایت کې د تیر وچکالیو له امله چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او همداراز هر کال د سیلابونو له امله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. په بیان چې اوسی د دغو ستونزو د هواري په خاطر د اوبو او برېښنا وزارت په مالی ملاتړ په شپږو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو چارې پیل کړې دي. د یاد ادارې مشر مولوی دوست محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل
چې لله الحمد د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې خاص کونړ څوکۍ نارنګ سرکانو وټپور او اسمار ولسوالیو کې عملاً کارونه پیل شوي. د دغه پروژو لګښت تقریبا 40 میلیونه دی چې سلګونو هیوادوالو ته پکې د کار زمینه برابره شوي.
د ښاغلي حنفي په خبره چې د مرکز اسدآباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو سروي کړي چې په پاتو سیمو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي.
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچنی ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او خلا کې هم ډیر مفید ثابتې دي.
په کوم ځایونو کې چې د چک بندونو چارې پیل شوي ولسونه خوختي وایي له یوې خوا خپل کلي له سیلابونو او د اوبو له کمی ژغوري او له بل پلوه د همدې کار په بدل کې کورنیو ته نفقه ګټي. د وټپور ولسوالۍ د قمچی کلی مشر غلام الرحمن:
ډیره مننه کوم چې زموږ صحیح چک ډیم منظور کړي او سی کارونه شروع شوی. زمون ولس او ځوان بیکار او بیروزګار او دغه چک ډیم شروع شوی. زمون کلی خلک او بیوزله ولس په کار او روزګار شوی چې موږ ټول ولس د اسلامي امارت څخه ډیر خوشاله یو.
په کونړ کې د سیندیزی فرعي حوزې مسولین په داسې حال کې د شپږو چک بندونو د جوړولو په اړه خبر ورکوي چې د اوبو او برېښنا وزارت او یو شمیر نور مرستندوی ادارو لخوا د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې دغه ډول بندونه جوړیږي. د کارپوهانو په وینا چې د یادو بندونو سره به له یوې خوا د باراني او سیلابي اوبو ځای کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوی وشي، او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شي. وچې شوې چینې، کاریزونه او څاګانې به بیرته تاندې شي، او له اوبو بې برخې شوې ځمکې به یو ځل بیا د کرکلي جوګه شي.